پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه به چې آیا د امریکا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه ومني د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي ماسې تړلي. اکثره محصلین له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي.
هیڅوک هم باور نه دي سبب مو بیا په دې سیند کې راټولیږي که بهنه راټولیږي، سبب بیا مو استاذ ولرو که بیا ونه لرو.
په کونړ کې ښوونکي بیا د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بیخي پوښتنه یې مکوه.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دی.
طالبانو د امریکا کانګرس ته سرخلاصي لیک لیږلی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخوانی حکومت پر حسابونه یې بریدونه کول. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت یې باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړې چې کانګرس ته یې لیږلی دی. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. طالبانو په دې لیک کې د ناوړه بشري ناورین یادونه کړې او خبرداری ورکړی چې که مهار نشي د کډوالۍ نوې څپه به وزېږوي. کله چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د امریکا لخوا یې څه باندې 9 میلیارد ډالره شتمني کنګل شوه. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حملې هغه مهال شوي دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14مه خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پاڼې او حسابونه یې غیر فعال شوي او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شن کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویاند وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونی اور لګیدنې ایلات د برېښنا شارتي وه. احمد الله وسیق پرون په ټویټر کې لیکلي چې تر پیښې وروسته د اور وژنې عمله سیمې ته رسېدلې او اور کابو شوی دی. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلور دوکانونه سوځېدلي دي. په دې اور لګیدنه کې د دقیق ځاني او مالي زیان په اړه سمدلاسه راپور نه دی ورکول شوی. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت په مرکز کې د ویزوان خځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو امیر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی دی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یوه بیان کې خبر ورکړی چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شو. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی وو. ارمنستان او آذربایجان د دواړه یو بل د تازه حمله په پیل تورن کړی دی. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر وسلوال نښته نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګۍ په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. شپېته کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیسته سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. هغې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې په 199 رایې وګټلې او د واکمن ګوند استازی زیګفرید ناګل یې چې د ډېرې مودې لپاره د ګراس ښاروال و مات کړ. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسینه قاتل باله د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کوویډ 19 واکسین پر سر د لانجې په پایله کې ډاکټر میران رابطي په چړې ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی. د راپورونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر وو او خوجیف چې له پیښې درې میاشتې مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شو له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلی ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابطي او خوجیف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کوویډ 19 د واکسین په مسأله کې شخړه سره وکړه. د دعوا د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوجیف د رابطي د زندګۍ کولو هڅه وکړه، خو وروسته لدې چې دو میرمنو دوی سره خلاص کړل، خوجیف له غوښې څخه یو هډوکی راوویست او رابطې څو ځلې په اورمیک پرې وواهه. تمه ده چې خوجیف نن د دې قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې خپل حکومت وغوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف ده. طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او ویل دي چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخ کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو، په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی، په کې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوه د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکې د پیسو له کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنېدای شي چې عام ولس ترې ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلې، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولای شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې امریکا وختي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړی. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپل نمائندګانو په وسیله د کانګرس مینان دي د غو په وسیله باندې اګه کړی چې د واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او ایجابات او د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسي او هند کې لبی لا بیرو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړې دوی خبرې کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي ل خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولې افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ل نیوزویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیا غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي اوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشي توګه د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته احترام لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکې هیله من نه ډېر.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو بلاخره د امریکا کانګرس ته د مرستې لاس ورغځولی. له کانګرس یې غوښتي دي چې پر حکومت فشار راوړي چې پر افغانستان هغه اقتصادي بندیزونه چې لګولي هغه پای ته ورسوي. ولې طالبان دې ته اړ شول چې له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي، او آیا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه جدي وبولي؟
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و، خو نظم او نظام سره بلد نه و. نو اوس چې مخامخ شول، مسؤلیتونه ورپه غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی، او په دې کې د دوی ډېره په اصطلاح بدنامي راځي، او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی په اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس وارخطا دي چې اوس باید یو پانه نه یو پانه یو څه باید وکړي، او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي، او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي، او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپیژني.
که راسو ده کانگریس تا چه ای آیا کانگریس به دغه دی دوی دی طالبانو غوښتنه جدی و بولی، او پر حکومت پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
دا د پوری مربوط ده چې دوی څومره کولای شي ځان ثابت کړي، او قرارداد چې دوی په دوحه کې کړی و دغه قرارداد نه دوی څونه سرغړونه کړی ده، او څونه دغه قرارداد مطابق بیرته دوی ځان برابرولی شي. او په دې کې بیا هم تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان رول او د پاکستان نفوذ تر ډېره بریده پورې فی الحال برلاسي کوي.
کانګرس ته خو تقریبا مخکې استماعي غونډو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي خلیلزاد، د بهرنیو چارو وزیر او نور غوښتل شوي وو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو نه د کانګرس اکثر غړي خوښ نه دي، وایي چې په دغه ډول بیان دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغه بدلونونه چې راغلل دا د امریکا هیله نه وه. څه فکر کوي چې کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنې د طلبۍ کوي او پر خپل حکومت به نور هم فشارونه زیات کړي؟
التبه خامخه ستوند شته په کانګرس کې هم هغه اختلافات ټکی ته تاسو اشاره وکړه موږ هم د خلیزو صفه مرکی کې باز شان څنګه خکل او تدبیر دی د ښکاری چې په خپل د شپ خلیزات هم ځنی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکړي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبي ځکه دا خوې چې د لا تر اوسه په شاشه وای نه دی خپل د پخوانی موقف نه او د کوم دیل یا موافقت چې دی په دتو هک کړل طالبانو سره د پر هغې کلک ولاړ دی نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي هلته
کرا شو د خبره د اقتصادي فشارونو ته یو د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالر رو شتمنی ده او د هغه شتمنی ده چې په بهر کې د افغانستان د افغاني یا د افغانستان د اسارو د ذخیره لپاره ده البته ویل کیږي چې لدینه طالبان استفاده نشي کولای د افغاني د ارزښت د ثبات ساتلو لپاره ده یو پانګه ده فکر کوي چې کچری امریکا دا ذخیره یا دغه شتمنی آزاد کړي او سره به د امریکا نور نړیوال ملاتړی هم پر طالبان فشار نه کم کړي
په لومړي سر کې خدا ممکن نه وي دا چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي لکه ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو وختنی وکړي او په هغه مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتی مرستې به جاری کی بل دا چې کچته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي استفاده شي یا مصرف شي بنان افغانۍ ورستر بل به نور هم کمزور شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې د سیستم او د نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي بنا همدغه نه وروسته ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي لکن فعلی حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده طالبانو نه بلکې امریکې چې هغه به د افغانانو مرسته تورتانګي په مختلفو لارو
کورودان مننه په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي خو اوس په مخ کې اقتصادي خبرونه ته
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ډیرو فابریکو د تړلو په اړه اندېښنه ښیي د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه سره تر اوسه چې شاوخوا څلور میاشتې کېږي د برېښنا او خامو موادو د نشټوالي او د بانکي ستونزو له امله ډیرو فابریکو فعالیتونه درولې دي ښاغلی مشکانی وایي پخوا په کندهار کې 450 فابریکو فعالیت کاوه خو اوس له 20 تر 25 فابریکو له جنراتور په استفادې فعالیت کوي د مشکانی په وینا د فابریکو خو مالوچ خوړی خوراکي توکي مرمر تیږي صابون او پلاستیکی لوښي تولیدول نو موړی زیاتوي د دې فابریکو لټړلو سره په اصلګونو کسان وزګر شوې دي د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستيال وایي چې زلې داستونز له مسول چارواکو سره شریک کړي ده او هغه یشمنه ور سره کړي چې جر به حل کړي د افغانستان د خوراکي توکو ټولنه وایي د ډالر لیلام په بازار کې د خوراکي توکو د نرخونو پر اټټېدلو هیڅ تاثیر نه دی کړی د دې ټولنې مشر فضل رحمان نزدي رادیو ته وویل چې ټول سوداګر په دې تمه وو چې بازار ته د ډالر وړاندې کول به د خوراکي توکو په نرخونو تاثیر وکړي خو داسې ونه شول د نوموړي په خبره تیر ورځ د افغانستان بانک یوازې 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړل د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو بنسټ اوس هم د وړو دیوي بوجي قیمت د 2200 شل تر 2000 240 افغانۍ پورې دی او د غوړیو 14 کیلو ټیم لا 2500 تر 2560 افغانۍ پورې خرڅیږي. فضل رحمان وایي که بانکي ستونزې حل نشي او د افغانیو ارزښت لوړ نشي د خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي. تیره ورځ د افغانستان بانک اعلان کړی و چې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 10 میلیونه ډالر په بازار کې لیلاموي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
او سمي ونړي ولا موضوع د درمل جوړولو فایزر شرکت ملګری ملتونو لیوي اړوندې ادارې سره موافقه وکړه چې د کورونا پر ضد ګولې ارزانه تولید کړي او په بیوزلو هیوادونو کې وویشي. فایزر د کورونا پر ضد د جرمني له بایونټیک کمپنی سره په ګډه د کورونا ضد واکسین له جوړولو وروسته د دې وایروس پر ضد ګولې جوړې کړي دي او اوس غواړي چې د دغو ګولیو د تولید جواز د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ادارې ته وسپاري. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د درمل جوړولو ستري امریکایي کمپنۍ فایزر د ملګرو ملتو له یوې ادارې سره موافقه وکړه چې پر اساس به د دغه شرکت له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي ګولۍ بېوزلو هیوادونو ته په ارزانه بیه ورکول کیږي. فایزر پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ام پی پی په نوم ادارې ته به جواز ورکړي چې د ملګرو ملتو لپاره د کورونا وایرس ضد درمل جوړ کړي. له دې موافقې سره سم فایزر به له دې ادارې د جنریک یا ارزان تولید په خاطر د پیسو غوښتنه ونه کړي څو د کورونا درملنه ارزانه تمام شي. فایزر وایي د دې موافقې پر اساس به د کورونا ضد درمل په سلو کې 15 نیوي د ټیټ عاید او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته کورونا ضد درمل مهیا کړي چې د نړۍ نیمایي نفوس پکې اوسي. د رواني میاشتې په پایل کې فایزر ویلی وو سیډین شي چې د خوړل کیدونکو درمل یا ګولیو د کووید 19 له کبله په روغتون کې د بستر کېدو یا مړینو شمیر په سلو کې نه اتیا کم کړی دی. فایزر پرون دا هم وویل د امریکا د خوړو او درملو له ادارې وغوښتل چې د ګولیو ته اجازه ورکړي. په امریکا کې هر درمل باید د خوړو او درملو د ادارې له لوري تایید شي. دا ګولې د هغو هیوادونو لپاره چې بېوزله دي ډېری مهم دي ځکه چې ارزانه تمامېږي او په اسانۍ خلکو ته رسولی شي. فایزر تر دې مخکې د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کووېډ 19 پر ضد واکسین جوړ کړی وو چې په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او ډېر اغیزمن دي.
نن د ماسلانو نن د نومبر ولسمه د ماسلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې ماسلانو په مخ پونتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي. اکثره محصلین هم له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي. دغه ورځ د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ هم متوسط ښوونځي او لیسې تړل شوې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیل پوهنتون باندې.
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نور اسانتیاوې ټول سره ټکنې دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي خلای هم د زنیو پر مخ ښوونځي او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږ غلوې ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالي شو. وای د امیدونو په نوي پړاوي پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیران کړي مونږ به د سي چپ کیننو خپل غاټ پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځه دي تړلې پاتې شي.
یوسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتې وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندیدو ډیره بد اغیزه کړي.
کله چې خوانځي بند شوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما ځکه نه درس شته نه ملګري شته چې زه ووینم او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای سي هلته ټولې نجونې وي ښځې وي بل ځای موږ نه سو لیدلی سي هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځیو پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر دی پخوانیو ستونزو زموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی وایي لمخې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که بنه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو، خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوس مهال یو ډیر شمېر ښوونځي بندي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېرې څه د پاسه 3 میلیون نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیون ماشومان له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځي نه درلود یا هم ټولګي. وقت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینا معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو 129 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایطي چاپیریال برابرول خودلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه طالبان غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځي نه وو، د د جګړې لامل الته شونځي بندو یا هیڅ په تشکیل کې نو الته باید شونځي پرانستل سي او د افغانستان ټول سیمو ته د هر ولایت او هر کلی ته د شونځي لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلی کې په هر سیمه کې شونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د شونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ول سمال تیرو اتیا کلونو راځي د کوونکو دوره ځپونو منزل کیږي. دا ورس د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې و اوګدا کیسه لري.
د مسلان د نړیوال اورځ په پلمو په افغانستان کې د مسلینو پر ستونزو راپور واورید. د یادونې وړ بولو چې په کونړ کې د ښوونکو د ستونزو په باب مهم راپور چمتو کړی و خو وخت ورته پاتې نشو. په بل خبرونه کې اوریدلی شئ دغه راز لیاده موړی چې د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصلینو پر ستونزو خبرې کوو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه اوري خو اوس اسدالله لودین ته غوښ شئ چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاص لیک کې کړي چې کانګرس ته لیږلې دی. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د طالبانو حکومت یو مرسیال ویان وایي د سینما پامیر په یو دکان کې د پرونی اور لګیدنې علت د برېښنا شارتي و. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون ورځ مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکړل شوی.
شفاخانه‌های تداوی معتادینو
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکارو پورې ماشونه نه دی اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دې خوشاله چې دینه وړ عمل څخه مو وژغورو ما توبه د فقرایت بیا ځنه کوو.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستر کول څه ستونزې لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورته بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
درفی اولا پنوم یو معتاد وای چی نشول کورنی خلری او بی حوصله کړه.
فکر کله پلار سره مم بد اخلاقی کوله لمر سره مم بد اخلاقی کوله صاحب سم خبره توکله اغه مم نسو زغم لا.
او د پروگرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چی حجی اسلم ل رضایت وروسته ولینن ګالی ته د خپل لور ل ورکړي ډډه وکړه.
زما خداسې خوخه ده چنجلې به ورکو
مورې دا چې سبا لیک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالی کونډه شي تر دې خدا خزه چې پر کور ناشته
واخزه نن یاله سم خبره کوي ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونه لمړي مطلب ترازو د معتادینو د درملنې جيني کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ورنکړل سي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادې رټو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتني معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادې رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي او د 14 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامه روغتیا وزارت سرچینی وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخي کارپوهان او متخصص ډاکټران لګ درلودل، اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو ماشونه زندیدلی او امکانات کم شوي نو یو څه کارکونکي چې د لودل هغوی هم پریکړه کړې چې په وظیفې پریږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزی ازادې رادیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تیره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلی وي نو ان شاء الله معاشات او کم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به وخت باندې ورکړ شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نو ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په جنو ولایتونو کې تر درملنې ورسته له معتادینو څخه د لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړي. د فراد معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې په خوا به معتادین په خپل خواخه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستری کېدل، خو اوس دوی په زور بستری کېږي. کاغلی انوری وای چی لدی روغ شو یو متادینو څخه په لیکلی بڼه ژمنه خستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره داده کده متادین له روغتون څخه ته رخصت کیدو وروسته بیا نشو ته مخه کړی نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن مرستاس خاخیست دی په هغه کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلم زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی. زه د فیلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم او که پایندی کې مواد مخدر ته می رجوع وکی او ګیر شوم چې د امارات امنیتی چارواکی دی نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو شکایت هم نه لرو چې موږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فرا ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستي کې له فرا ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوې دي. کله چې 15 څلوېخت ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیا مرکزونو څخه رخصت شي نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیا مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید وا هغه معتادین دي چې شپږ دیرش ورځې مخکې د فرا ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیا مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل خو وخت چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
وی خوشاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقرای کې بیا ځنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دلته پنځه دیرش یا لس دیرش کې ساتیا ویو په یامه دغه دې دار روز ته چې دا عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر طرف چې زندان ته ولاړ شي. نو ته
په فرا ولایت کې ځینی مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. لدې مدني فعالانو څخه یو هم نور ولی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فرا ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکم کړي.
فلحال په فرا ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه وکیان په عذاب وو یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته بیا ګرځوي د چې په بیلا بیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا د نن فارغ کیږي.
په تیرو دوه میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیا مرکزونو کې د خدماتو محدود کېدل وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکونکو د معاشونو، تخنیکی او مالی امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تاغیزي او نخې نخانی لري. د بیلابیل نشئی مواد معتادین پر یو ځای بستری کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفي تجربه انتقالوي. دا چې په یو ځای د بیلابیل نشئی مواد معتادین بستری کول نورې ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلې چې باید د څه ډول نشئی مواد او معتادین یو ځای بستری کړل شي.
نشئی تو کې سلور پنځه ګروپونه وشل شوې ده او د هر ګروپ ځانته مزایا دي، هر ګروپ ځانته مشکلات دي، هر ګروپ ځانته مدیریت دي تدوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلاً استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په اخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشایي زیات ده و هم هغه حجم د نشایي زیات ده موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان ده دوا چې ده. دا چې کله مریض بستر شي
زیات رواني متاثر کیږي. بل هغه اوپیات د چپاګه هیروئین د هغه کې تاریاک د هغه ته فنټانیل نور اد جسمی اراز ډیری. مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزې نه ډیر شکایت کی، افرازات د سترګو نه ډیر شکایت کی، سر دردی نه ډیر شکایت کی. د هغه اراز او د دې اراز بخی سره بیل شو او بیل تدوین وړي. بل هغه مواد دی چې دماغ انحطاط سره موجی کی، یا ډپریسی یا دماغ خاموشی، په دې کې خوابور ګولیګانې دي، په دې کې هغه باربیتوراتونه دي. نو ادې هم جسمی ام رواني مشکلات ډېری، مریض زجر باسي. ادې بل مدیریت ده برسمزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي خیالات ویني او تصورات ویني. مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې یم او هوا کې چکر وهم، د دې بل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده، یا مثلا پټرول ده، یا د مختلف سریشونه دي، دوی هغه مدیریت د تداوی فرقي. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی، د تداوی ټیم بیلی، نو ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفی پینټ، هغه منفی بخش ده، دوی تجارب شریکواله ام د موادو ام به منفی د ژوند تجربه. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروئین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي. نو د شیشه والا به وی چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم. نو دغه بل نفر هم تشویقیږي، د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډېر ښه دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وی ورو دغه تریاک چې استفاده وکي ته به لسه تکار وکي، ګوره منفی مسج ورته ورک. نو دا کله چې بیرون وته که یو چیرته مقابلیږي یا خوب نیوړي او کار کې ستړی کیږي، دستي تجربه شریک کړی چې دا تریاک ډېر خطر کوي. سو نو دسی تریاک، یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف، یو نفر چې شیشه استفاده کوي، یا خو تحریک کننده دغه استمولان ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي هغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق کې لس نفر، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروئین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری. مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزور کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسیږي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروئین کوي، هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر هوخ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي. هغه څوک چې تداوی ټیم ده دغه نم لاره ور کیږي، دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. هدي لپاره د علمي دي دغه دی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې یو طریقه تداوی د قبل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسج اخلي.
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوې راشي، دا به د سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوی ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته ذلیل لري، اووه ذلیل لري، شپږ ذلیل لري، مثلا زما وي شل کاله کېږي چې مواد استفاده کوم. کله چې مریض راځي، مینو د تداوی ورته مخې ته کېښودل شي. مثلا تاسو یو نفر یو هوټل ته ځي، یو ګلسون مینو راوړي، وایي ته څه شی غواړي، ته کوم نوه غذا غواړې. په تداوی کې هم دغسې ده. تداوی مثلا شپږ اووه مډلونه دي په جهان کې، په خپله په افغانستان کې. دغه مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډېر مهم کار ده. بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل وردي، هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي، او هم په زمن کې د موثریت او مثمریت د تداوی ورته ډېری، او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبري واورو.
مور باید به مسولیت نه وي چې هیڅ نه وي افته کې وري موږ په امغه کوداکستان وي مکتب وي مدرسه وي په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري امغه ته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضری منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره ناسته وي لاړه ده مور په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغیرات راشي په یو ځل صحیح کې تغیرات راشي په خوراک کې تغیرات راشي په خوب کې تغیر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه دي اولاد اوسې چې اولاد کې مې دا تغیر راغیده ویني نا دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سم په ستخی طریقې سره ته تربیه ورکې ځکه چې کوم مشر اولاد د خو یا نورم تنه یا غینې یو عبرت خو نور ورو تنه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې د ملګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لقمن نوي ډیر د سي دي خواته ګرځي په غوي ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د لوګر ولایت دروس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینی له عمله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول. رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله چې مین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم بیا راولاړ سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 50 روپۍ راست هغه به مې تر بل مازګره پورې بست و د 400 په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نه سوه زغمله په لمانځه کې به مې ډېر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بل تنهایی ته ډېر رسولم له مور له پلار او له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قربانو د ټولو کوشش مکاو ستنا وسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان ژوندګي به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغه نشه کوله نور بتلم او راتلم یا سابو تکلیف راته ول وی د مریض ولا ما کوم اندوالان کوم څوک سی بولو هغه خو یو هم په در راته ونه خول یاندې ما غمه ونه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم بخم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی وبخي یو نامي وای واس هغه مم پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما به خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لاس تر اله کله 1300 لاس تر اله کله 1000 روپۍ لاس تر اله بس پوغه ولالم د 500 روپو به مچار سره واصل هغه به می سګریټ مګریټ په جن جوړ کو هغه به می واله د غصب په سولالم یاندې دا رقم نه ولم چې زیر پل ترلاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا می لمور چې پیسې غلا کړي یا لپلار چې پیسې غلا کړي دا چې کوم دغه من درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه د څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ما ته یو څه راکوه ما به یا سیدانو ری خوری زیم خورم.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی او وینجلی ته د واده لپاره مرکه ورستولید. د انجلی پلار حجی اسلم هم راضی سو چې نن ګیالی تخپل لور ورکړي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حجی اسلم ولې خپل لور نن ګیالی ته ور نه کړه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، مېلمانه زمونږ سترګې او لیمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. سموئل،
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منینو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه، هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې، ته یو بل ګیلاس چایم راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچی، ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو، څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پی خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړ.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چالک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.